ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازې نښلول شوي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چوي منع کړی. د خراسان رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 500,000 ښوولی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500-ورځه تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 5 لوبې کوي چې 2 یې تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 یا ورځنۍ تمریناتی او درې نړیوالی شلوریزه سیالۍ تر سره کی. البته د یا ورځنۍ لوبه د پاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500-ورځه تمریناتي لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزه نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانی په غزه کې د ده په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کیږي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. او د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 15 نیکولای خریتنوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې ده په روسیه کې دغه ټاکنې پر روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خریتنوف د 2004 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 10.5% رایې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون پرون شنبه اکاترینا دونیتسوا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیتسوا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کیږي چې پوتین به په راحتۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی څنډې ته کړي. نو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبل میدان په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلونکي اونۍ افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي، خو لای لوبډله نه دی اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شوه، درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوی؟
خبره دا شاید چې ساؤت افریقا او آی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. آی ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښودلم چې زه ساؤت افریقا وکم، هغوی راته ویلي وای نه ته به دلته پاتې کېږي، دا لیګ به کې او مونږ یې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته دوه کاله کانټریکټ کړی ده ساؤت افریقا کې.
په ټیسټ کرکټ کې د 1500 وکټو نوی مزل نتن لاین هم دې مقام ته ورسید، او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي، او بیا به د ډسمبر په 9مه او 10مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتو حق هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالیو وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلوبه به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته د روان ډسمبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د 19م پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول، او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. لا سالم احمد سالی به پورا تفصیل وورو.
د هندستان غوره لیگ یا ای پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شنبه پر ورځ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 500,000 هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز، او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډلې کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی درو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارد هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15,000,000 هندي کلدارو واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 10 کروڑ او 50,000,000 هندي کلدارو پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 3,000,000 پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایت رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 د کال د مارچ پر 22 نیټه پیل سي او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوید الحق یو ار بیا د رسنیو سرټکه هغه تازه د اماراتو د نړیوالې انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندي سره مخ شوې ده. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق سره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظاهر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خپاره شول، نو موږ ازادي راډیو ته وویل په خپل یوه غوښتل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبېدو انکار وکړ.
خبره دا شاید چې ساؤت افریقا او آئی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کې ده. آئی ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښود لم چې زه ساؤت افریقا وکم، هغې راته ویلي وای نه ته به دلته پاتې کېږي، دا لیگ به کې او مونږ یې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مالته 2 کاله کانټریکټ کړی ده ساؤت افریقا کې، هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم ده، زه دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته ویلې مال 2 کاله مې بین کوي که درې، زاسې نه سمه
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایټ کرکټ انفو لیکلی چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له 6 میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلی دی او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل او ریزدګ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شو. نوین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د کلبونو په کچه د سیالیو اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلو به د دسمبر په 14مه نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندمیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د دوه وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 120 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدالاکبر دوه دوه لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجي ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سږ کال د امول زون څخه د دولت آباد ښاروالۍ، د مسانک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې موږ سټارټ کی د انټر ریجن تراتلو نو موږ سټارټ نه ماشاءالله ټیم داسې ښکارېده چې موږ تر فاینل او انشاءالله تر فاینل ګټون کې به انشاءالله موږ یې، ځکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلوم وو، ځکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي، ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ لاین اپ موږ لرو. نو په دې موږ اول نه انشاءالله داسې معلومېده چې انشاءالله موږ فاینل ته ځو، انشاءالله فاینل به په خپل کوشش او خپل انشاءالله اکسپیرینس د وجه انشاءالله ګټو.
بس انشاءالله لوبه خو مو خپل لوبډله تر فاینل راورسوله، کوشش به کوو. موږ سپین غر ته پراون میچ کې یو میچ به کړی ده او انشاءالله ښه فټ سره او فاینل کې به انشاءالله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافي ترلاسه کړو.
بالکل، موږ چې پیل کې کله نګر قندار ته رالو نو دا هوا اتمن لږ اغیزه کوي، نو ماشاءالله اوس لکانو سره انشاءالله دونه خاص به کنډیشن هغه ونه کړي، ځکه چې موږ لکان تقریبا 10-12 ورځې تیر کړي دي. نو انشاءالله لکان به د موسم سره او د هوا سره انشاءالله ریډي. انشاءالله
واقعیا ډېر څه زده کړي دي. اصل کې هغه لوبه موږ په ګټه روانه وه، هغوی یو فاست بالر وو، یو اوور کې موږ درې وکټې ترلاسه ورکړې. بیا ښه پارټنرشپ بلډ شو د رحیم منګل تر عثمان نوري ترمنځ، بیا موږ رحیم منګل لاړو، فینشران فلاپ شول، دا د هغوی فاست بالرانو خوبي وه، خزی کې بال نه وکړل، نو دغه عیدت چې هغوی موږ لوبه وګټله. انشاءالله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر.
په سٹارټ کې موږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نور ټیمو کې خغه پلیران په ګوته کوي یا خغه ټیم په ګوته کوي، نو سٹارټ نه موږ هم دا فکر او هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي ټیم دا چې موږ سره فیډ کوي شي مثال او یو خغه ټیم د په دې 15 ټیمونو کې په دې 15 زونونو کې، نو موږ سٹارټ نه ویل چې کې دې شي موږ دوی فائنل ته وځو. موږ هم شو چې موږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینغر.
دا خو به سخت دی، لکه چې فقیر وهاب په ننګرهار کې یو بهترین لوبډله ده او دغسې موږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده، نو انشاءالله پته به لګیږي سبا ته چې څه کیږي.
انشاءالله انشاءالله په خپل ټیم، په خپل بیټسمینانو، په خپل بارانو باورې مې انشاءالله چې بس دا فائنل به انشاءالله موږ وړو انشاءالله سپین غر ته.
وروسته لاغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خې لوبي تر سره کړې او د نړیوالو پام ځان ته راوړلو، په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلې را څرګندې کړې دي. په ګڼ شمیر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبي د زده کړې په موخه راځي. دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې ځلیږي او ښې لوبې به کوي. په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي.
کرکټ په دومره وخت کې افغانستان کې څومره چې نور هیوادونو وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټ لري، مشرلي او د دې کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس او
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکېچنو حالاتو ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوښي وربخي او نوم ګټي.
چې په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به چې زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازنی کرکټ لوبډله ده، واقعیا ډیر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو له ډېرې لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکی هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخته ده، یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې وه، خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کوربا سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ډسمبر په 10 نیټه د درې ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 په توپیر هند ګټلې وه. د لوبي په چا افریقا ګټلې وه توپ وهنه غوره کړه. یا د لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 23 اورونو کې 146 منډې وکړې. د هند لپاره په توپ اچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 15 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وو. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یا د لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د ډسمبر 15 نیټه ترسره شوه، سویلي افریقا د 2 په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښی و. کوربا لوبډلې د 2 په سوځېدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د ډسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړی پاړۍ لوبولې وه چې د 2 لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشوق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې لاسه ورکړل. د بنګلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلاديش د 19 ځوانانو د آسیا جام پیلو بګټي. د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د ډسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمېر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، آسترالیا، نیوزیلینډ، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمېر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او آسترالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د آسترالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځانګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې 500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د ډسمبر پر 16 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله، په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د ډسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبلړۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسېده. 25 نتن لاین تر دې دمه 123 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې یو دیر زر شپک سو سوار لس منډي ور کړی او 501 لوبغاړي سوځولي. خغلی لاین دی وی ټیسټ لوبي په یو باندې کې اته لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه درويشت زله په یو باندې کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې سلور زل لس لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبي ژوند د 2001 لس زیګدیس کال د اگست په 13 نیټه د سریلانکا په وړاندې فایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې وو لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 1500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سٹورٹ براؤڈ، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې و. د ویلو د چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولی کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستانه پلسالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپل وروستۍ لوبه کې چې د ډسمبر په 19 نیټه ترسره شوه د لس شپږیزو او څلوریزو پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 268 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اوور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزه وهلې وه. هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شلوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، 2 ویسټ انډیز او 2 انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یادې سیالۍ د خوست ولایت په 2 لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون 2 او له مسینک، سپین غر، بوست او امو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې 2 مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو په لوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ولیده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یادې سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال.
ترمل مخ دلالا گل دلا بہتر تر تر لا لا گل مخ دل لا لا